السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. شفیق عیار تخنیکی چارې مختوړي په دې هیله چې د ژوند چارې مو بریالۍ وي. خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلوو. د طالبان حکومت وای په هغه لیک غور کوي چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د مخکینی حکومت د مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله لخوا دوی ته استول شوی. حامد کرزي پرون ته یوه خبري ناسته کې وویل چې له عبدالله سره یې په ګډه د طالبانو له حکومت څخه په یوه لیک کې غوښتنه کړې چې افغانستان ته د سیاسونو د بیرته راتګ لپاره زمینه برابره کړي. د طالبان حکومت وای د افغانستان پیسې د امریکا په بانکونو کې امانت وي او د هغه هیواد د ولسمشر دې پریکړې چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو نیمه برخه به د سپتمبر د ولسمې پیښې قربانیانو ته د تاوان په ډول ورکول کیږي د امریکا د بانکونو اعتماد زیانمن کړی او لا یې زیانمنوي. طالبان وایي چې امریکا باید دا خپله پریکړه له سره بیرته وارزوي. د اورزګان په مرکز ترین کوټ مهرآباد سیمه کې له تیرو جګړو د پاتشویو ناچاو د توکو چاودنې له امله یو ماشوم وژل شوی دی. اورزګان کې د طالبانو امنیت قمندانۍ ویاند ولی قریشي وویل چې چاودنه تیر ورځ ناوخته شوې ده. نوموړی وایي چې په چاودنه کې بل چا ته زیان نه دی اوښتی. قریشي له خلکو وغوښتل چې که په سیمه کې چاودیدونکي توکي ویني نو سملاسي د امنیتي ځواکونو ته معلومات ورکړي. ټاکل شوی د افغانستان تر 19 کلنو کشر فورسال لوبډله سبا د تاجکستان د لوبډلې په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. دا سیالۍ د مرکزی آسیا جام د سیالیو په سلسله کې د قرغزستان په کوربتوب ترسره کیږي. د افغانستان لوبډلې پرون د کوربه هیواد قرغزستان لوبډلې ته 5 د 3 ګولونو په وړاندې ماته ورکړه. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز د اوکران پر سر د لویدیځ او روسیې د کړکیچ په منځ کې نن کیف ته سفر کوي. دی به د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره هم وګوري. بلورتا د امریکا او اوکراین ولسمشرانو یو ځل بیا د روسیې د وروستۍ پوځي اقداماتو په برخه کې له یو بل سره د همکارۍ ژمنه کړې ده. په داسې حال کې چې امریکایي چارواکو پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه خبرداری ورکړی، د اوکراین ولسمشر خپل امریکایي سیال ته بلنه ورکړې چې کیف ته سفر وکړي. او د جنوبي کوریا چارواکي وایي د روانې فبروري میاشتې تر پای پورې به خلکو ته د کورونا ضد واکسین څلورم دوز یا ستن هم ورکول شي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د خبرونو پر تفصیل سربیره د دغو موضوعاتو په اړه اوریدل شئ. طالبان د حامد کرزي پر هغې غوښتنې غور کوي چې ویلې دي پخوانی سیاسي څیرې د وطن ته راستنې شي.
هر مشوره موږ ته ورسېږي موږ غور پرې کوو، امکاناتو ته سنجو سي هغه عملي سي او بل دا سنجو سي د اوسني وخت کې ګټه څه ده.
که داسې کېږي افغانستان لپاره به یې ګټې سي.
پخوانی چیرې راځي لاغوی سره جوړجاړی کیږي، لار به سولې ته هوارسي او د نظام د قوی کېدو دپاره به زمینه سازي وشي.
یوه جرمني موسسه لسګونه هغه ماشومان د درملنې لپاره بیایي چې د هډوکو ستونزې لري.
تر دم ګړې پورې خودوی په حدود دیش پیته اویا کسه ماشومانو انتخاب هم کړی ده او دا لړۍ هم ادامه لري.
نن د میانانو ورځ ده. کابل کې د تیر پر تلا د لمانځنې ښکار رنګونه نه ښکاري.
کله چې هغه کسان چې خپل حقونه لپاره غږ پورته کوي دوی بندي کوي، نو هغه کسان چې د مینانو ورځ لمانځي حسن به بریښنه اونستي او بندي به یې کړي.
دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه او تاندې څانګې اونیس پروګرامونه درته لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د طالبانو حکومت وای په هغه لیک غاور کوي چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د مخکینی حکومت د مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله لخوا دوی ته استول شوی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ رادیو ته وویل دوی ګوري چې دی وړاندیزونو کې د افغانستان لپاره څه ګټه نغښتې او د طالبانو حکومت ته څه ده. دی وایي که چیرته په دې کې د طالبانو یا نظام لپاره خیر وي عملي بشي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
افغانستان ته د افغان سیاسيونو د بیرته ستنیدنې او یو شمیر نورو مسایلو په اړه د طالبانو مشرانو ته د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د مخکینی حکومت د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله لیک. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د دې لیک په اړه غور کوي.
مشخصه باید وایي چې هر مشوره موږ ته ورسېږي موږ غور پرې کوو، امکاناتو ته سنجو سي هغه عملي سي او بل دا سي دا سنجو سي د اوسني وخت کې ګټه افغانستان او خلکو سیمې همدارز حکومت او نظام ته څه ده. مهم هغه پاتې ان شاء الله چې وسنجور سی خیر پکې و باندې عمل کی.
د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی د یک شنبه پورس په یوې خبري ناشته کې وویل چې د مخکینی حکومت د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله سره په ګډه د طالبانو د حکومت مشرانو ته یو لیک استولی او په کې د یوې بین الافغاني ناستې غوښتنه کړې. ښاغلی کرزی وویل په دې لیک کې دا هم راغلی چې د طالبانو حکومت د افغانستان ته د سیاسي مشرانو د راتګ لپاره هم زمینه برابره کړي.
ما او ډاکټر عبدالله یو لیک لیکلی او په هغه لیک کې مو د اسلامي امارت سرپرست حکومت ته د یوې وړې بین الافغاني ناستې او افغانستان ته د ټولو سیاسي مشرانو د بیا راتګ لپاره وړاندیزونه کړي. هغه څوک چې ناراضي دي او هم هغه څوک چې بل نظر ولري او بیا د لوی جرګې له لارې د افغانستان د خلکو د ارادې تمثیل وکړي، ځکه په اوسني شرایطو کې ټاکنې ناشونې دي.
دا غوښتنې داسې مهال مطرح کیږي چې د سولې په چارو کې د مخکینی حکومت د دولت وزیر سلام رحیمی هم دا څو ورځې مخکې افغانستان ته ستون شوی او د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست وزیر امیر خان متقی په ګډون یې د طالبانو د حکومت له یو شمېر چارواکو سره کتلي هم دي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د مخکینی حکومت ډیری چارواکي او سیاسي مشران له افغانستان ووتل چې لا هم په یو شمېر ګاونډیو او نورو هیوادونو کې میشتي، خو وخت په وخت د رسنیو او په ځانګړي ډول ټولنیزو رسنیو له لارې د افغانستان د حالاتو په اړه خپل نظرونه شریکوي. طالبانو مخکې ویلي چې د دوی حکومت د ټولو افغانانو لپاره عمومي عفه اعلان کړی ده.
و موریدل چې د طالبانو چارواکي وایي دوی د حامد کرزی پر هغو غوښتنو یا پر هغه لیک غور کوي چې له دوی نه غوښتنه کړې چې افغانستان ته یا وطن ته د پخوانیو سیاسي څیرو بیرته راستنېدو ته زمینه برابره کړي. که چیرته همداسې کېږي او پخوانی سیاسي څیرې بیرته افغانستان ته راستنېږي، د افغانستان او د طالبانو د نظام لپاره یې ګټې څه کېدای شي؟ لږ وړاندې مې په همدې اړه د سیاسي چارو کتونکی میرویس افغان وپوښته.
که دا کار وسی دا خو سولې ته لار هواروي، په دې کې هیڅ شک شوبه نشته چې د افغانستان حکومت طالبانو د زور له لارې نیولای دی، یعنی په سولې ایز ډول طالبان د افغانستان باندې نه دی واکمن شوی. نو که په خواني چیرې راځي له هغوی سره جوړجاړی کیږي، لار به سولې ته هوار شي او د نظام د قوی کېدو لپاره یا د نظام کې د بدلون لپاره به زمينه سازي وشي. خو تر کومه بریده پوری چې د سلام رحیمی د تک خبره ده، هغه د فاطمه ګیلانی سره هممحال کابل ته د سی ایچ ایس موسسی له لوري تللی دی. دا معلومات ما وکړل. هغه د ترکیه غونډې ته چې پر 26 تاریخ، 28 تاریخ او 23 تاریخ په استنبول کې دایریږي، هغې غونډې ته ځینې طالب چارواکي په دې قانې کول غواړي چې راشي په غونډه کې ګډون وکړي، او هممحاله ځینې پخوانی چارواکي چې لا هم په کابل کې بند پاتې دي هغوی هم دا غونډې ته دعوت کړي. سلام رحیمی ته استوګنې لپاره کابل ته نه دی تللی،
یعنی همدې لپاره تللی افغان صاحب چې همدغه د حامد کرزی له لیک سره تقریبا په تړلي موضوعاتو باندې طالبانو سره خبرې کوي چې راسه پخوانی سیاسي سیرې درو غواړي، دوی په یو ډول سره په حکومت او سیاست کې در شریک کوي. هدف فکر کوم همدا بوي.
بالکل هدف همدا دی. دا کار کوي چې د طالبانو لپاره، د طالبانو د اوسني نظام لپاره، یا د طالبانو ته د مشروعیت ورکولو لپاره ډیری ګټي ولري، تر څو پوری چې طالبان په اوسني وخت کې په کور د نن مشروعیت ترلاسه نکړي، د بهر مشروعیت یا د دوی په رسمیت پیژندل د دوی لپاره ګران کار دی. د مشروعیت ترلاسه کولو لپاره درې عمده ټکي پکار دی. یا به انتخابات کیږي، یا به ریفرندم کیږي، او یا به لویه جرګه رابلل کیږي. مردودی د لویه جرګه ده. نو د ریفرندم او د انتخاباتو لپاره خو زمينه سازي نشته، یا میکانیزم جوړ نه دی. طالبان مجبور دي چې دی به د لویه جرګې لاري مشروعیت ترلاسه کوي، او د لویه جرګه چې کله کیږي په هغه کې د طالبانو مجبوریت دا دی چې دی به د پخوانیو چارواکو شتون په هغه کې اخلي. کله چې پخوانیو چارواکو شتون یا استازي موجود و نه وسی، خو بیا مشروعیت تر سوال لاندې راځي.
بله افغان صاحب، همدلته یو د ټکر موضوع رامنځته کیږي. طالبان تل ټینګار کوي چې پخوانی سیاسي څېرې آزمویل شوی دي، دوی به هیڅ کله په حکومت کې د دوی ونډه ونه لري. اما دلته نړیوال تاکید کوي پخوانی ولسمشر او دغه راز حامد کرزی او عبدالله ټینګار کوي چې باید دغه سیاسي څیرو ته ونډه ورکول سي. فکر کوي څه په کار دي چې دغه ټکر سره مات شي او بل اخر انعطاف او نرمښت سره رامنځته شي؟
ګور دیت امید او هیله سٹا چې په افغانستان کې د نن سیاسي چیرې د پخوانی حکومت سره راټولې سی ولی بهر ته پر حمید کردی یعنی داس ما دقیق اطلاعات پر حمید کردی او ډاکټر صاحب عبدالله باندې بندیز لګیدل دوی ته بهر ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي او د طالبانو ویره هم هم دا د کچیر ته داخله ګولارتي پر دیو باندې خلک راټولېدل سی او د دې راټولېدنې سبب بداسی دی طالبانو اوسنی نظام ته بستونځي او مشکلات ورپیشتي البته که په کور د نن راټولېږي تر ډیره بریده پورې دا امکانات شته چې طالبان دا زمينه سازي وکړي چې خلک راسي او په کور د نن راټول شي د دوی تر تاثیر لاندې تر دې تر سیوري لاندې و دې پرېکړې او دې نتیجې ته سره ورسیږي چې په حکومت کې ځای ونه لري ولی د مشروعیت لپاره طالبان له دې ډلو او له دې افرادو څخه کار واخلي خو تر ډیره بریده پورې هغه خلک هم ویسته هغه که چیرته طالب ته مشروعیت ترکی په حکومت کې واس اختیار او څوکۍ ترې غواړي یا داسې کسانو ته څوکۍ ترې غواړي چې د دوی اثر لاندې یا لستر لږه د داسې وړ کسانو چې هغه ټیکنیکل کسان دي د هغوی دپاره کارونه غواړي.
د سیاسي چارو کتونکي میرویس افغان چې افغانستان ته د پخوانیو سیاسي چیرو د بیرته ستنولو د ګټه په اړه له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
یو شمیر افغان میرمنو د امریکا ولسمشر جو بایدن ته د ولیک پاستولو سره له هغه غوښتي چې د افغانستان د مالی شتمنۍ په اړه د خپل وروستۍ پریکړه بیا کتنه وکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان یو شمیر فعالو میرمنو په یو پرانیستي لیک کې د امریکا متحده ایالاتو له جمهور رئیس جو بایدن څخه غوښتي چې د سپتمبر 11مې پیښې قربانیانو کورنیو ته د افغانستان د شتمنۍ د یوې برخې د ځانګړي کولو په پریکړې له سره غور وکړي. دغه لیک د 4000 افغان میرمنو په استازیتوب چې له بنسټونو جوړ دی لیکل شوی او څه باندې 100 فعالو افغان میرمنو لاسلیک کړی دی. په دغه لیک کې راغلي چې افغانان د سپتمبر 11مې په پیښه کې د قربانۍ شوي امریکایي وګړو د کورنیو په غم کې شریک دي، خو هیڅ افغان په دغه برید کې اسنه درلود او د دې بریټ اصلي طرحه کوونکی بهرانیان وو او په پاکستان کې وژل شول. د افغان میرمنو د شبکې غړي شمایل زاده د دې لیک په اړه ازادي رادیو ته ویل
حقیقت همیست که افغان ها و در
وضعیت حقیقت در چې افغانان ناور اقتصادي او امنیتی وضعیت تجربه کوي. دا چې د افغانانو پیسې د سپتمبر 11مې پیښې قربانیانو ته ورکړل شي دا د افغان میرمنو او افغان ماشومانو په حق کې بی عدالتي ده.
گرفته میشوه
افغان میرمنو د امریکا جمهور رئیس ته په خپل لیک لیکلی چې اوسمهال میلیونونه افغانان له افغانستانه د بهرانیانو د ناببره وتلو بیا پرې کوي او میرمنې او ماشومان له ناوړه اقتصادي وضعیت کړيږي. په لیک کې د غشن راغلی چې د بهرانیانو د غیر مسؤلانه وتلو لامل زرګونه افغان میرمنې چې په خوای د افغانستان د حکومت ولې او پرمختګ په برخه کې کار کاوه په بهر کې له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. افغان میرمنو له امریکا متحده ایالاتو غوښتي چې له اوسني ناوړه اقتصادي وضعیت څخه وتلو لپاره دی له افغانانو سره په بشري برخه کې مرستې وکړي او د اقتصادي وضعیت د نورمال کېدو لپاره دی له افغانستان بانک سره مالی همکاري او تداوم ورکړي. د یادونې وړ ده چې مخکې تر دې د طالبانو د حکومت چارواکو پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي افغان پانګوالو او سوداګرو او عامو وګړو هم له جو بایدن غوښتي چې خپل دغه پریکړه بیرته واخلي.
هر تصویر کې زر خبرې شته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
اوس هم په یو بل موضوع کې تم کیږو. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د جرمنی د سولې کلی موسسې ډاکټرانو د هغو افغان ماشومانو د کتنې بهیر پیل کړی چې هډوکي مات یا سخت سوځېدلي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د درملنې په هیله افغاني سرې میاشتې ټولنې ته راغلی احمد طلحه چې د لوګر ولایت اوسیدونکی دی هیله مند دی چې جرمني ډاکټران یې وګوري او درملنې ته یې هغه هیواد ته واستوي.
سوځېدلی یم چې جرمني ته مې ولېږي تداوي ته.
د افغانی سری میاشتې ټولنه وایي د جرمني د سولې کلي موسسي ډاکټرانو تر اوسه له شپېتو تر اویاو پورې داسې ناروغ ماشومان په نښه کړي چې هډوکې مات یا سخت سوځېدلې دي او ټاکل شوی چې د درملنې لپاره یې هغه هیواد ته واستوي. د دغې ټولنې ویان نوراغا صاحبزاده ازادي راډیو ته وویل
د آلمان د سولې کلي ډاکټران د دلوي د میاشتې له یویشتمې نېټې څخه د پنجشنبې له ورځې نه راغلي دي او دا لړۍ به تر دېرشم د دلوي پورې ادامه پیدا کوي. تر دمګړۍ پورې خو دوی په حدود شپېته اویا کسه ماشومانو انتخاب هم کړی ده او دا لړۍ هم ادامه لري.
د ښاغلي صاحبزاده په وینا په ورځني ډول دغه ډاکټران له 2500 تر 300 پورې ناروغان معاینه کوي. نوموړی وایي د جرمني د سولې کلي موسسي ډاکټران په هرو شپږو میاشتو کې یو ځل د دا شار ماشومانو د کتنې او په هغه هیواد کې د درملنې د زمینې برابرولو لپاره افغانستان ته راځي. د افغاني سری میاشتې ټولنې د معلوماتو پر بنسټ د جرمني د سولې کلي موسسه له دوی سره له درویش کلونو راپه دې خوا دا تړون لري چې په دې ترڅ کې تر اوسه د 4500 ماتو هډوکو او سخت سوځېدلو ماشومانو درملنه شوې ده. د افغاني سری میاشتې ټولنې ویاندوی د درملنې هره دوره شپږ میاشتې ده او کارتیاوي دوام پیدا کوي.
اوریدونکو مخکې له دې چې مطالبو ته دوام ورکړو د ورځې سپورتي خبرونه اورو.
افغان کرکټ بورډ د بنگلاديش هیواد سره سیالیو لپاره 14 کسیزه لوبډله اعلان کړه. د افغانستان کرکټ بورډ خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلي چې ملي لوبډله د پوره چمتووالي سره د سیالیو ډګر ته ځي. افغان کرکټ بورډ د 500 او 600 سیالیو لپاره د لوبغاړو نوملړی اسکواټ هم خپور کړی چې حشمت الله شاهیدی په کې د 350 او محمد نبی د 200 سیالیو لوبډل مشران دي. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې افغان لوبډله اوس مهال په بنگلاديش کې په تمرینونو بوخته ده او ټاکل شوی ده چې د رواني میلادي میاشتې په 23 درې 500 او د بلې میاشتې له لومړۍ نیټې تر 15 200 سیالۍ ترسره کړي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله سبا د مرکزي آسیا د اتلولۍ جام په سیالیو کې له تاجکستان سره مخ کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په وی خبر پاڼه کې لیکلي چې افغان لوبډله د دې سیالیو د ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی لري. افغان لوبډله تیره ورځ 15-3 کوربه هیواد قرغیزستان ته ماتې ورکړه. په پرونی سیالۍ کې امید پمبري 3 ګولونه او سید مجتبا او نور الله نظري یو ګولونه ووهل. افغانستان له دې وړاندې په خپل لومړني لوبه کې له ایران نه ماتې خوړلې وه. او د هندوستان د کرکټ لیګ یا IPL د 15 پړاو د لوبغاړو د پیرولو پروسه د 4 افغانانو په اخیستلو سره تیره ورځ ناوخته پای ته ورسیده. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې محمد نبی، راشد خان، فضل حق فاروقي او نور احمد لکانډوال هغه 4 افغان لوبغاړي دي چې سکهل به په دې لیګ کې د افغانستان استازیتوب کوي. یاد لیک د شاوخوا 590 لوبغاړو نوم لیکنه کړې و چې لړډلې د 10 لوبډلو لپاره 204 لوبغاړي واخیستل شول. فضل حق فاروقي او نور احمد لکانډوال د لومړي ځل لپاره په دې لیګ کې لوبيږي.
اوس هم یوه نړیواله موضوع د امریکا او اوکراین ولسمشرانو یو ځل بیا د روسیې د وروستیو پوځي اقداماتو په برخه کې له یو بل سره د همکارۍ ژمنه کړې. احمد تکالی تفصیل اوروي.
د اوکراین او امریکا ولسمشرانو ټینګار کړی چې د اوکراین پر پوله د روسیې د پوځي حضور د پیاوړتیا په ځواب کې به د ډیپلوماسۍ هڅو ته دوام ورکوي. سپینې مڼۍ په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر جو بایدن په پرونیو ټلیفوني خبرو کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی ته د اوکراین د ملي حاکمیت او ارضي تمامیت په برخه کې ډاډ ورکړ او ژمنه یې وکړه چې متحد ایالات به پر دې هیواد د روسیې د یرغل په صورت کې سمدستي ځواب ورکړي. د اوکراین د جمهوری ریاست دفتر په یو بیان کې وایي چې ولسمشر زیلنسکی ښاغلي بایدن ته بلنه ورکړه چې په راتلونکو ورځو کې کیف ته سفر وکړي او ورته ویلي دي چې د سفر به په وضعیت کې د ثبات د راوستو په برخه کې ونډه ولري. د امریکا او اوکراین ولسمشران دا ټلیفوني خبرې داسې مهال کوي چې د لویدیځ قدرتونو په پرله پسې ډول د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه د کړکیچ د کمولو غوښتنه کړې او یو شمېر نورو هیوادونو له خپلو وګړو غوښتي دي چې له اوکراین څخه ووځي، ځکه دوی ویره لري چې ښایي مسکو د خپل ګاونډي هیواد پر ضد پوځي اقدام وکړي. په عین حال کې کیف د دې کړکیچ په اړه د بحث په هدف د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د بیړنۍ غونډې د رابللو غوښتنه کړې. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا وویل مسکو د کیف هغې غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی چې له روسیې څخه یې په ویانا کې د دې سازمان لخوا د تصویب شویو اسنادو په اساس د خپلو فعالیتونو د وضاحت غوښتنه کړې. کولیبا پر ټویټر لیکلی دی چې که روسیا د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په ساحه کې د امنیت د ویش په اړه په خپلو خبرو کې ریښتینی وي، نو د کړکیچ د کمولو او د ټولو لپاره د امنیت د پیاوړتیا په برخه کې باید د پوځي فعالیتونو په چاره کې د شفافیت لپاره پر خپلو ژمنو عمل وکړي. بلخوا واشنگتن د اوکراین په سرحد کې د ځای پر ځای شویو روسي ځواکونو د شمیر په برخه کې خپل اټکل پرون لوړ کړ او ویل چې روسیه د خپلو سرتیرو شمیر له 100,000 څخه 130,000 ته لوړ کړی دی.
اوریدونکو، زه 4:30 بجې بیرته راستنیږم، خو اوس مایک ملالۍ بشیر ته سپارم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
السلام علیکم، زه ملالۍ بشیر یم. د ازادي رادیو د خبرونې په دې برخه کې دغه موضوعات لرو. د فبروري 14 ولنټاین یا د مینانو له ورځې سره برابره ده. په کابل کې یو شمیر مینانو ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال یې دا ورځ ځکه په ښکارانه د لمانځلې چې بیره لري طالبان به یې پیدا کړي او بندي به یې کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د مینانو ورځ یو بهرنی دود او دستور دی او داسې منفي کلتور په ټولنه کې د منلو وړ نه دی. د کابل ښار د ګلفروشي کوڅې یو شمیر ګلپلورونکي هم وایي چې سږ کال د دې کوڅې ګلپلورونکو کوم چمتووالی نه ونیولی. نور جزئیات په دې راپور کې.
سشکال په کابل کې ویروه.
دا د فاطمه غږ دی. فاطمه نږدې 3 کاله کېږي چې خپل ماما زوی قاهر سره مینه لري. هغه وایي چې په دې موده کې دوی هر کال د مینانو ورځ لمانځلی، خو د فاطمه په خبره سکال به یې ونه شي لمانځلی.
سشکال په کابل کې ویره وحشت خپره ده. کله چې هغه کسان چې د خپل حقونو لپاره غږ پورته کوي دوی بندي کوي، نو هغه کسان چې د مینانو ورځ لمانځي هغه کسان به بېخي اونسي او بندي به یې کړي.
قاهر وایي د مینانو ورځ یو بل سره د مینې او محبت کولو ورځ ده او طالبان باید د دې ورځې خلاف نه وي.
یو لبل سره مینه کول جرم نه دی، دا د اسلام خلاف خبره هم نه ده او د زړه خبره ده. موږ تیر کال دا ورځ کابل کې ولمنځله، خو سش کال ویل لرو، نو پریکړه مو وکړو دا ورځ په کور کې ولمنځو.
د فبروري 14 د مینانو له ورځې سره برابره ده. په وروستیو 2 کلونو کې د کابل ښار د ګل فروشۍ کوڅه به هر کال د مینانو ورځې لپاره مخکې له مخکې په سره ګلانو او په قانو سینګارېده، خو سږ کال د دې کوڅې ګل پلورونکو د مینانو ورځې لپاره هیڅ چمتووالی نه دی نیولی. د کابل ښار د ګل فروشۍ کوڅې یو ګل پلورونکی چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي وایي
سږ کال داسې خاص ډیزاین شوی نه ده کوڅه، او تر اوسه پورې نه چا کوم پوخانې ډیکوریشن کړی ده او نه د ګلونو صحیح ډیکوریشن شوی ده. نظر په همدغه وضعیت چې جریان ده، دغه وحشت چې جریان ده، خلک درېږي چې امارت حکومت کوم ستونزې یا مشکل هغوی ته پېښونه کړي، ځکه زینی خلق لگ لگ گلان خسته لده.
خود طالبان و حکومت ویان ذبیح الله مجاهد آزادی رادیو تا وویل چه
تنو مگه که فکر رو کده هستی منفی شیان آقا بطول نکه قبولیت نلده مگه داده یوسی خلق دست کار نکل پاپلا که رو شل کنو کده شاید تحمل کدن او تشویقی برنامه وی او دی ډالر روپیسې باندې خلکو باندې تحمیل شوي حالت. اوس افغانان خپل دین لري، خپل کلتور لري، خپل اساسات لري، عزت لري.
په تیرو 20 کلونو کې او په ځانګړې توګه په تیرو 2 وروستیو کلونو کې کابل کې د مینانو ورځ د مینانو ترمنځ په ښکاره ډول لمانځل کېده. په دې ورځ به دوی په چکر وتل او یو بل ته به یې ډالۍ هم اخیستې. دا ورځ یوازې مجردانو پورې نه وه محدوده، بلکې هغوی هم لمانځله چې په مینه یې ودونه کړي وو.
په اروزګان کې د کار په بدل کې غریبو خلکو ته غنم ورکول کېږي. په دغه ولایت کې د کرنې ریاست چارواکي وایي چې اوس مهال یې تر 1500 پورې کسانو ته د کار زمینه برابره کړې او هر یو کس ته د ورځې 10 کیلو غنم ورکول کېږي.
د بیچو دا شغونه چې کار فکیږي د بزګرانو نه،
بلکې د هغه غریب وو او بیا وزل کسانو دي چې د طالبانو لخوا د نړیوالو لوري مرسته سوی غنم د کار په بدل کې ورکول کیږي. د دې چشمیر تر 500 زیاتی د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ شار اړوند د توري په سیمه کې د یوې ویالې په پاکولو بوخت دي. د اورزګان ولایت د کرنې ریاست یو چارواکي داد محمد ازادي راډیو ته وویل چې دوی دغه پروګرام په مرکز او ولسوالیو کې د رئیس الوزرا د فرمان له مخې پیل کړی دی چې هر یو کس ته د ورځې 10 کیلو غنم ورکوي. نوموړي وایي اوس مهال په مرکز ترینکوټ کې د یاد پروګرام له لارې 500 کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده او په ولسوالیو کې په یاد پروګرام کې د بوختو کسانو د شمیر په اړه تر اوسه پورې دقیق معلومات نه لري.
300 ټنه غنم یوازې د دغه ویالو او د کاریزو او د ښاریاتو لپاره ځانګړې شوي دي چې دی د رئیس الوزرا په امر سره راغلي دي. مخکې د هندوستان په مالي لګښت مرسته سوې وه چې هغه په ګودامو کې پراته وه، نو بیا موږ ته یې طرز العمل داسې راواستوي چې دا د کار په مقابل کې خلکو ته ورکړه چې مستحقو کسانو ته هم ورسېږي او هم د خلکو کارونه اولیه په کار شي. او موږ یو نفر ته پی نفر ته د ورځې 10 کیلو غنم ورته ورکړو. د ولسوالۍ د خونو تقریبا ولسوالۍ هم دغه سیبې خو دغه درک نه دی د کیک معلوم دلته تقریبا 514 کسه اوس پیلن کار شروع دی.
د طالبانو لخوا د کار په بدل کې د غنمو د ویش د بهیر غزونه په افغانستان کې د روان اقتصادي او مالی کړکیچ د لا ژورېدو یوه بله نښه ګڼل کیږي. طالبان وایي بیړنۍ مرستې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره اغېزمنه چاره نه ده او نړیوال باید په دغه هیواد کې د اوږدمهاله اقتصادي پروژو لپاره کار وکړي. د توري په دې ویالې کې د په کار بوختو کسانو نیمایي برخه تر ډېره ډېر عمر لرونکي کسان دي او پاتې نورې بیا ځوانان دي چې ځینو یې زده کړې هم کړې دي او د تیر جمهوري نظام پر مهال یې دندې هم لرلې خو اوس بېکاره شوي دي. محمد میر شاوخوا 63 کاله عمر لري او د 25 تنه کورنۍ سرپرستي هم ورده غاړې ده. په همدې ویالې کې د ورځې د 10 کیلو غنمو په بدل کې د بیلچې کار کوي او واله کاروي.
ولې نه یم خوشحاله، خو د ماښام ډوډۍ نه لرم، خو د هغې مې ډوډۍ ده. یو لاکه در 15 کسه یو کم زه په خپل جانب یم، نو د 15 کسو ډوډۍ ماښام کېږي. موږ سره کومک وکړئ چې د مسلمانانو ته ډوډۍ ورسېږي د ماښام ده.
78 کلن محمد ولی هم په همدې ویالې کې د ورځې د 10 کیلو غنمو په بدل کې کار کوي. دی د همدې کار خوښ دی. دی وایي دولت په کار ده چې خلکو ته د کار په بدل کې د نړیوالو له لورې سوي مرستې ورکړي، ځکه د ده په خبره چې تر څو اړمنو کسانو ته ورسول سي. دی ادعا کوي چې د نړیوالو له لورې سوي مرستې غریبو او بېوزله کسانو ته نه رسېږي.
موږ د خدای بېچاره ګای د ماښام ډوډۍ په کور کې ولاکه لرو، په نورو دغو کې موږ ته ولاکه پر دنیا چې ما د خدای رسېدلی دي. یوولس تنهکه اوس زه یم په کور کې، پر دنیا یې چای ولاکه رسېدلی دي چې نوشته سوې ما نوشته مې لا پر مخ ورکه سوې ده. و په والله چې هغه ورکه سوې ده. بیا ورغلی یم هغه دفتر ته، زه چا نه یم یاد کړی چې چیرې یې.
خو نیوکه دا ده چې د غنم یو خو ډېرو کمو خلکو ته رسېږي او بل دا چې ډېرې داسې کورنۍ شته چې د کار څوک نه لري، چاغی بیا دغه پروګرام څخه برخمنې دلای نه سي. دا د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ اړوند د شاه منصور د سیمې اوسیدونکي ده. ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو ته په کار ده د نړیوالو لورې شوي مرستې په وړیا توګه خلکو ته ورکړي تر څو دوی هم له همدې مرستې برخمن سي.
نوراره که دغه مې د دغه بالکن مې دا د ولیا د کار نه دي وراره، که موږ یو څوک مشکې نوشته کوي یو څوک مې نه راوړي. د کلي خلک وله چې یوه میلمه ته دونه نه کچای وروباسله دی خبرې کوي وراره، که لاکتیا هغو ښځو ته ورکړه چې سرپرست نه لري، کنجانې یې.
ستاسو له پیغامونو
سلام دی مولوی صاحب ذبیح مجاهد او مولوی صاحب له یعقوب اخوند مولوی صاحب له احمد اثر اخوند ته ورسېږي. وردوازه هم رسی راضی په خدای عقیده لري کده د خپل کور په تلویش کال انقلاب وتلي ځانونه په ماجرو کې تېر کړي دي هر زفار کړي کې لاس پنځلس کوره د ماجرو په نامه باندې دا شی راوړي چې د ماجرو په نامه راځي خپل کورو ته راوړي دغه سلا والا ویم کومک ورسره کوي بیا د خپل حق ځینې اخي نور دوی ته ورکوي دغه دې هر سړي ته په زیانوان چې ما ته یې راکړي زما دې په خدای قسم یې که د یوې ټوچې غم یې لرم یا هم په ژوند باندې ما د خدای سره وعده ده زه د چا د حق پروا نه لرم چې ما ته راکړي علاج یې راکړي که حلالو که نه راکړي هرګز دې نه راکړي
محمد الله د بغلان ولایت نه خبرې کوم وروره ګله زما خبرې دغه دي مونږ د بسته بغلان درست شهیدانو مالونو ته هلته ورتلو دا د شهیدانو وضعیت د ماشومانو ډېر خرابه دی دا د اردو شهیدانو پولیس شهیدانو څوک بحثات نه کوي مخکې دولت پیسې ورکولې ماشونه ورکول هغه هم زمونږ یو نیم کال ماشونه په اشرف غني باندې پاتې شول اشرف غني جوماتونه جوړ کړل سرخانې خلکو ته جوړ کړي د خپلو شهیدانو ماشونه یې ورنه کړل دغه پیغام به نړیوال ته ورسوي خدای په امان
وروره دا محصلین ډېر بد وضعیت کې دي اقتصادي حالات څنګه خو تاسو معلومه دي چې اقتصادي حالات ډېر بد حالت دی محصلین ډېر بد حالت کې ګیر دي دغه بدلې شي د تیر کال نوم باندې دي اوس هم محصلین